السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وزارت وایي په کابل کې د طبیان پر کلتوري مرکز د بریت یو سبب دا هم و چې د دې دغلته د غونډې موضوع له امنیتي ارګانونو سره شریکه شوې نه وه. دفاع وزارت وایي چین ته د هیواد دفاع د وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټیکې. چین د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالي ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ او د ایران په څو ښارونو کې د لویو اعتراضونو په دوام په دغه هیواد کې د حکومت په ملاتړ کلنی لاریونونه هم پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ته د دغه هیواد دفاع وزیر په سفر کې چینایي چارواکو ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې طارق شاه بهرامي له خپل چینایي سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او له زیاتو همکاریو ګټورې خبرې کړې دي. چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی چې د پوځي کارپوهانو په خبره له افغان حکومت سره یې په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدای سي. د ژمنه داسې مهال سوی چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل سوي دي. د لوګر د والي وین سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان تېره شپه پر برکي برک ولسوالۍ کې وژل سوي دي.
تېره شپه شاوخوا 12 بجې د لوګر د برک ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو لخوا عملیات ترسره شو. په دغه عملیات کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دوی سره یو شمېر سپیکر درندې
د شغل صالح په خبره د لوګر په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د هرات په اوبه ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د هرات والي وین جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 10 شب گذشته شماره طالبان مسلح
دوی تیر شپه شاوخوا لس بجې یو شمېر وسلوالو طالبانو په اوبه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې له افغان ځواکونو سره د نښتو په ترڅ کې یو طالب وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز یو ملکي وګړی چې موټر چلوونکی و په دې نښتو کې وژل شوی دی. شغلی فرهد وایي دغه نښتو شاوخوا درې ساعته دوام وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د یونما له دفتره په ویلا مې کې راغلی چې د یونما د پروژې بورډ په دوهمه غونډه کې د پریکړه وسوه چې د افغانستان د نوملیکنې عملیاتي بودیجې ته پراخ مرستې برابر کړي. په ویلا مې کې ویل شوی چې مرستندوی سازمانونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربیره د رای ورکونکو د نوملیکنې د څلور اشاریاته 8 میلیارډ ډالر بودیجې 90 سلنه برخه تمویل کړي. اعلامیه د دغې ادارې د سیاسي څانګې مسول سکارت سمیت له قبل ویلي چې دا اقدام د انتخاباتو په بهیر کې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام بللی او د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان د انتخاباتو د چمتووالي په ټول بهیر کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې د یو پریکړه لیک پر اساس له یونما څخه غوښتي چې د ټاکنو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي. د ایران په څو شهرونو کې د لویو اعتراضونو په دوام په دغه هیواد کې د حکومت په ملاتړ کلنی لاریونو نه پیل شوی دی. په هغه انځورونو کې چې د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خبره شوی یو لاریون په پلازمینه تهران کې شوی او هم په مشهد کې د لاریون برخوال د دغه هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په پلوي شعارونه ورکوي. دغه لاریونونه په ایران کې د 2009 میلادي کال د ولسمشي انتخاباتو د شخړو له کبله د راپورته شوی ناکراریو د ختمېدو په یاد هر کال ترسره کیږي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي په پام کې و دغه لاریونونه نن په چپاندې 1200 شارونو او شارګوټو کې ترسره سي. تر دې وړاندې سلګونه کسان د پنځمبه پرز د مشهد کوڅو تر وتل وو او په دغه هیواد کې د بیو د لوړې دوله کبله مظاهره وکړه او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. پولیسو 13 ورځ داسې مهال هغه اعتراض کوونکي چې په کرمانشاه ښار کې د حکومت پر ضد راوتلي وو سره تیت کړل چې اعتراضونه پلازمینه تهران او څو نور شارونو ته هم ورسېدل. راپورونه وايي په دغه مظاهرو کې لسګونه کسان نیول سوي دي. د امریکا د ایران د حکومت له لوري د معترضانو نیول کېدل غندلې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون توشه کړ چې لمخې د توندلارو د استخدام لپاره مجازات تیریږي. د دغه قانون پر اساس پر هغه کسانو هم سزا وي سختیږي چې د وسلوالو توندلارو مالی ملاتړ کوي. د روسي چارواکو په خبره دا اقدام د هغه ګواښ ځواب دی چې لمنځنی ختیځ څخه خپل هیواد ته د روسي جګړمارو د بیرته ورتګ څخه رامنځته کېدای سي. دغه قانون دوی ورځې وروسته لاغه رسمي بڼه واخیسته چې د روسیې په سان پیټرسبرګ ښار کې د جمعې په ورځ په یوه پلورنځي کې د بمی برید په نتیجه کې څوارلسنه ټاپیانسول. او په مصر کې محکمه د دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمد مرسي د قضایي قوې د سپکاوي په تور په 3 کاله تنفیذي حبس محکوم کړ.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د کورنۍ چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته د ځان وشن کوبریدونو مخنیوي ستونزمن دي. کورنۍ چارو وزارت وی د کابل په طبيان کلتوري مرکز کې غونډه له دوی سره نو شریک شوه. د چارو کارپوهان بیا وی امنیتي ارګانونو باید په ټولو سره توان د دې بریدونو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
حکومت په کل کې نه تنها امنیتی ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هم امنیتی ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي.
د فا وزارت وی چین ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې بل افغانستان سره مرسته کوي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرسته کوي، ترڅو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي او د ښوونې او روزنې وکړي.
دا هم اوري چې یونیسف له افغانستان د پوهنې له وزارت سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ. د چاپریل ساتنې ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د غراس تاند څنګه خبرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریډیو افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته د سنوجن کو حمله مخنیوي بستونز منوي. د دې وزارت د وایند دفتر سرپرستوي په کابل کې د طبيان کلتوري مرکز چې انتحاري حمله پرې وشو، په دې مرکز کې د جوړ شوی غونډې پړه هیڅ امنیتي مسؤل په جریان کې نو است اچول شوه. د ولسی جرګې کورنی امنیت کمیسون بیا وایي چې د حملو په مخنیوي کې د کشفی بنسټونو چلن بیخي کمزوره ده. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
په کابل کې پر یو فرهنګي مرکز تر خونړۍ حملې وروسته چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته د داشان حملو مخنیوي ستونزمن دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په کابل کې په تیبیان فرهنګي مرکز تر انتحاري حمله دوه ورځې وروسته د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی خپل جدي امنیتي تدابیر لري، خو انتحاري حمله خورا پیچلی او مخنیوي ګډ کار ته اړتیا لري. د خغلی دانش په خبره په تیبیان فرهنګي مرکز کې د جوړې شوې غونډې پاړه امنیتي مسولین په جریان کې نو پری خودل شوی. د وی هغه پیخه چې 13 ورځ تر سره شو حالت د جوړې شوې غونډې پاړه له مربوطه پولیسو سره هیڅ ډول همغږي نه وشوي. دا ډول همکاري کولای شي چې د امنیت په ټینګښت کې لمون سره مرسته وکړي. د 13 ورځې د حمله په څیر انتحاري حمله خپل پیچلتیا لري او ډیره به مشکل وي چې له ګډي همکاري او د کشفی بنسټونو د لا پیوړتیا پرته مخنیوي وشي. خغلی دانش په داسې حال کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د جدي امنیتی تدابیر خبره کوي چې د نوموړي وزارت د راپور لمخې د 13 پنځمه په ورځ د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د انتحاري حمله لکابله یو څلوي کسان وو وژل شول او څلور اتیا نور ټپيان شول. تیبیان فرهنګي مرکز تر ډیره د شیعه مذهب او فرهنګي ځوانانو د راټولېدو ځای و چې په دغه مرکز کې د انتحاري حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم د ورځې د نمانځنې له تیاریو راهیسې په کابل ښار کې پر شیعه مسلمانانو مقدسو ځایونو د حملو د مخنیوي په هدف د دوی لخوا معرفي شو یو شمېر کسانو ته وسلې هم ورکړې، خو انتقادونه دا دي چې تر دې دمه دغه چارې هم نتیجه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي تر کومه چې د کشفي ارګانونو ظرفیت لوړ نه شي د حملو په ځانګړي ډول انتحاري حملو د مخنیوي په برخه کې به هره چاره بې نتیجې وي. کمیسون غړی صالح محمد صالح:
وسنه جنگ په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي جنگ روان دی، تر څو پورې چې زمون کشفي استخباراتي مرجع قوي شوی نه وي او هغه ورزیده او مسلکی پوه خلک په دې وطن خپکیږي هغه هم په دې په کړی نه وي، موږ نشو کولای دغه سم حادثو مخه ونیسو، ځکه دغه پولیس که پاټوکونه جوړ کړي نشي کولای چې په زره هاو خلک تلاشي.
د ښاغلي صالح خبره د کشفي او استخباراتي بنسټونو د پیاوړي کولو ترڅنګ په کار ده چې افغان امنیتي ځواکونه هم په صداقت سره خپله دنده ترسره کړي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو وریدل چې د کورنۍ چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته به د انتحاري حملو مخنیوي ستونزمن کار وي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وی تر هغه چې کشفي بنسټونه پیاوړي نشي مشکل به وي چې دا ډول بریدونه مخونه ول شي. دوی وایي په داسې حال کې چې امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت لپاره د تدابیرو ادا کوي بیا هم وسلوال په دې توانیږي چې په مهمو ځایونو کې حمله وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د امنیتي چارو له کارپوه یوسف امینزادی سره پر همدې مسئله خبرې کړې دي.
مونږ همیشه ویلي دي چې د مخالفینو لپاره یا د وسلوال مخالفینو لپاره چې هغه غواړي چې په شکل د اشکالو دلته تخریبي عمل ترسره کړي، خلک ووژني، مزاحمتونه پیښ کړي، هیواد مړنګ کړي، نو د دې لپاره حکومت مکلف ده چې د هیوادوالو هغه ساتنه باید وکړي او د دوی لپاره ټول تدابیر حکومت په کل کې، نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هغه په دې معنا چې هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي، هغه عوامل چې بالاخره باعث دي کېږي چې هغه وظیفه درسته نه ترسره کوي هغه باندې باید کار وشي، وڅېړل شي، تجهیز شي او تربیه شي.
زازای صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د کورنۍ چارو وزارت دوی تاسو به هم خبر یاستې په وی طرح باندې کار وکړ چې لاغې له مخې د مقدس اماکن هغوی ته یو سلسله امنیتي تدابیر جدي شول، نو باوجود د دې دغو تدابیرو سره وسلوال خپلو موخو ته ورسیږي او په دغه ځایونو کې بریدونه ترسره کړي؟
ګوري، په هر ځای په هر هیواد کې د دې هیواد ساتلو لپاره، د هیوادوالو ساتلو لپاره چتر دی امنیتی یا تدابیر دی امنیتی ایجادیږي، دا د امنیتی ادارو نه نیولې تر حکومت او دولت په کل کې ده. وخت چې دا خلګان موجود وي خامخا د مشکلات ستونزې پیخیږي، خامخا د مخرب عناصر ته موقع مساعد کیږي، او څوک چې کار نه کوي په دغه حال خو کې معنا دا ده چې د مخرب عناصر ته زمینه دی ایجادیږي چې دا باید تخریبی
عمل ترسره کیو. بلې زازای سبروسی، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم اشاره وکړه په امنیتی او امنیتی بنسټونو کې ضعف ته لې وی خو کو ګورو غوښونه مرستر بلې په یو شکل زیاتېږي، نو داسې وضعیت کې د ولس برخلیک او د ولس امنیت او بل اخر موږ پر کوم لور روان یو؟
د ولس استازي حکومتونه ایجادوي، موږ پارلمان ته ځي، وکیلان کیږي، اندر افغانان دي، او که چېرته دغه وضعیت ادامه ولري په افغانستان کې نه تاسو سره وګوري، نه ثبات وګوري، نه به امنیت وګوري، او بالاخره تاسو خپله فکر وکړئ چې په 50 کالو کې جنایات، قتل، چور، چپاول، غصب، تیری، قانون ماتونه، عدالت نشتون، دا مسایل دي چې بالاخره ګوره 50 کاله کېږي چې دغه نظام ونه توانېده چې یا دا حکومتونه دغه کسانو چې اعداد خدمت کوي ولته وندل چې
په کابل کې د امنیتي پیښو او په خاص ډول د انتحاري حملو د مخنیوي د لارو چارو په اړه مو د چارو د کارپو یوسف امینزازی څرګندونې واورېدې.
ما موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دفاع وزارت وی چین ته د دې هیواد دفاع د وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې بل افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. د دې وزارت وایان دولت وزیری د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل طارق شاه بهرامی ل خپل چینی سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او لا زیاتو همکاري او ګټوري خبرې کړې دي. د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان یو ګاونډي دی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرسته ګټوره ثابتېدلی شي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای دفاع وزیر طارق شاه بهرامی چین ته د خپل سفر پر مهال خپل چینایي سیال سره په کتنه کې په بدخشان کې د وسرحدي غرنی لیوا د جوړیدو په څرنګوالي خبرې کړې چې لګښتونه به د چین په غاړه وي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چین له افغان پلاوی سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي، دې مرستو ته ادامه ورکړي او تعداد کې ډېروالی راولي تر څو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي او هلته ښوونه روزنه وکړي. چینایانو وعده کړې ده چې د توریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د حکومت دولت او د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د ډسمبر په 15مه نیټه په یو څلور ورځني سفر چین ته تللی و چې هلته یې له خپل چینایي سیال سربیره د هغه هیواد د پوځي چارو د کمیسیون له مشر سره هم کتلی دي. ښاغلی وزیري وای دفاع وزیر له چین غوښتي چې په نوموړي هیواد کې د افغان سرتیرو درملنې ته زمینه برابره کړي چې په دې مسله د غور ژمنه ورکړل سوې ده. د یادونه ول د چین له دماغ کې د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت سره د کابل ښار په څلور دروازو کې د تلاشیو په هدف د پرمختللیو سکنرونو مرسته کړې و. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای دا چې چین د افغانستان یو ګوانډي او په سیمه کې یو ځواکمن هیواد، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدلای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عریض ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره په پوځي برخه کې د چین مرستې ډېرې مهمې دي.
شک نسته چې چین د افغانستان لپاره ځانګړو شرایطو کې ډېر موثریت لري، ځکه چې چین په سیمه کې یو لوی هیواد دی او انتظامي امکانات یې ډېر دي. د افغانستان د چین هم نظامي کومکوت او هم اقتصادي نور
خو ښاغلی عریض وای په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان افسرانو د روزلو پر ځای ښه به دا وه چې دغه سرتیري په یو ځای او په یو ځانګړي سیستم سره روزل سوي وای. خو د افغانستان دفاع وزارت وای افغان افسران کولای سي چې د بیلابیلو هیوادونو له وروستیو پوځي پرمختګونو سره ځان آشنا او د هیواد په پرمختګ او د روانې جګړې په بری کې ورنه ګټه واخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د یونیسف د مرستې رپورټ راغلو. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو له وجې صندوق یا یونیسف سره د 8.5 میلیون ډالر په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وای د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 8.5 میلیون ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبه په ورځ له یونیسف سره د 8.5 میلیون ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د ده په خبره دغه مرسته به په 2013-2019 میلادي کال کې د پوهنې په بیلابیلو برخو ولګول شي.
مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنۍ او یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری وویل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې سبان د زر خونځي د نامنۍ لامل تړلې دي. په خاطر دې ولسمشر غنی ویلی وو هغه څه چې دغه بنسټونه روزي د خلکو اړتیا نه ده او هغه څه چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازی عادله خدر چې د دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضره وه وی ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak dai zaman policy don juno aw khazina khun ko rozal di da da afghanistan da mashman la para da bawar war da za ta stawaim zaman kari plan da afghanistan da khoni aw rozani la mili policy sara sam dai che da afghan hukumat la khwa pal shawai.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په تیرو شپاړسو کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو موسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. ښاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغو مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کیدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په هلمند کې د بوسته صدۍ د فابریکې کارونه په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دې فابریکې کارونه د 1993 کال راهیسې ورځ تر بلې ټکنی کېدل خو په تیرو دریو میاشتو کې هیڅ نه ده چالانه شوی. د بوسته صدۍ مسؤولان وایي بودیجه نه لري. د هلمند والی بیا وایي د فابریکې د کارونو د بیرته پیل دپاره یې د مالی د وزیر ژمنه اخیستې خو تر اوسه واده شوي پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. د هلمند مدني فعالانو هم په دې اړه اعتراض کړی دی. نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایي په دې تفصیلي رپورټ کې اوري.
په یو پراخه اوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی او پر ټولو لویو وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. په خوا به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پنبې بارول دلته انتظار و چې کچیر ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل سوي پنبه خالي کړي خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول قرار قرار ده.
پنبه بیا چې هغه خانه ډاکه شوه دا دلته دغه پیر واغان
سپینډر حاجي وزیر چې نږدې 1.5 کاله په دې فابریکه کې کار کړی دی د فابریکې د ماشینرۍ په اړه معلومات ورکوي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټول ماشینونه او وسایل فعال دي خو د 1903 یو مریض کال رئیس یې د نه پیسو په خاطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پنبه نه ده اخیستی. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا همدې عمله د سلګونو کسانو دندې زنډې دلی دي او پر کور ناست دي.
جوړ تیار دی دغه ته مدرې بس مطلق پکار پیدا نو موږ اوس پلان چې پر ونه پر موجود
بلې و ماشینري پاله ده سل په سل کې پاله ده چې اوس موږ خام مواد موږ ته موجود وي دستي موږ چلانو. د درنوی رئیس موږ خریداری فابریکه نه ده کړې خام مواد نه لور.
د بوسته صدۍ مشر راجی شیرین خان وایي درې میاشتې کېږي چې یو ماشین هم نه دی چلانه کړی. د ازادي راډیو ټول 300 میلیونه افغانۍ ورسره وعده سوي وي خو لا هم نه دی رسیدلی. دی وایي که په روان مریض کال کې بودیجه ورکول سوی وای سلګونه کسان به پر دنده سوی وای د پردوی وارداتو مخه به ډب سوی وای او ملي تولیداتو به وعده کړی وای.
سمبولې په میاشت کې زه کابل کې د محترم علي صاحب سره وزیر صاحب علي وزیر ته ورغلو احکام ورته ورکړي چې 300 میلیونه افغانۍ دي او تاسو دې بسته انتقال ستاسو په ګډه رانیو د پاره او مربوطه ریاست ته یې وظیفه ورکړي چې سمبولې تخنیکي او اقتصادي نګاتسخه مرسیکي بیا هغه تخمینا په ټول د 15 ورځې کې دوی هغه مطالعه وکړه چې مربوطه ریاست یا ریاست ته ځدی هاي وزارت مالیه او دا نظر ورته ورکړي چې تسلی بوس باید فعال شي چې د څو نګاز خې یو خدای چې خلکو ته کار پیدا کیږي ملي تولید زیاتیږي د وارداتو لکه بوړو صابونو کنجرې دي جلوګری کیږي او بدیل د تریاکو دي.
حاجی شیرین وویل که د فوډ زون د یو کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو کې مې وسرو مصرفېدلې دوی ته ورکول سوی وای فابریکه به په دغه حال کې نه وای. حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته سر پر سر هر کال د 12 نه تر 40 میلیونه امریکایي ډالر پرې په دې خاطر د فوډ زون پر پروګرام ولګولې چې کو کولای شي کروندګر ته د کوکنار په مقابل کې یو بدیل پیدا کړي. یو شمیر مدني فعالین او د بوست سریغه مامورین چې پر کور ناستي په احتجاجي ډول راټول سوي دي، د ولایت د ادارې په شمول مرکزی حکومت او د مالی وزارت په دې مسله کې په سستۍ تورنوي. عبدالحق زواکمن، نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زی د حکومت په خاص ډول د مالی وزارت د ډیر ژر پاملرنې غوښتنه وکړه.
څومره بی کفایتي ده، ولی په دې کې بعد د هلمند والیم جدي اقدام کړی وای، تر اوسه د هلمند والیم په دې کار کې فاته راغلی دی. دا پیسې باید چې هر رقم وای باید دا پیسې را انتقال کړي وای هلمند ته. دلته زموږ د فصل هاو په زرهاو کسان پر کار کېدل،
وخت چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابره سي، امنیت هم برابرېږي او په ټولنه کې د جرمونو کچه هم ټیټېږي.
هره پلا دوی دغه وعده ورسره کوي، دا ژمنه کوي. زه په دې علت باندې نه پوهېږم چې دا څه علت دی چې دغه بودیجه زموږ د افغانستان یا د ټول هیواد په دې دومره غټه پراخه بودیجه کې چې د خارجي ډونرانو د خوا څخه، د خارجي موسسات د خوا څخه، د نړیوال بانک د خوا څخه بیا هم دغه بودیجه نه ورکول کېږي.
د بوست صدی په دغه فابریکه کې کلونه وړاندې شاوخوا 300 کسانو کار کوي. په زرګونو کروندګر ورته پخته راوړل او په یوازې کې غوړي پخته او کنجاره راوړل. د هلمند والی چې د یادو 300 میلیون افغانۍ په مسله کې د مالیه د وزیر سره په تماس کې دی، وایي نه پوهېږي چې ولې دغه پیسې په روان مریض کال کې تر فابریکې ونه رسېدلې. حیات الله حیات، ازادي راډیو ته وویل ورسره ژمنه سوې ده چې د راتلونکي 1290 لمریز کال د بودیجې تر تصویب وروسته به د بوست صدۍ سره واده سوي پیسې ورسېږي.
هغه ژمنه چې وروستۍ وزیر صاحب موږ سره کړې، هغه دا ده چې دوی به یو څه پیسې موږ ته راکوي تر څو د پنبې د اخیستلو لړۍ پیل شي، او باقي پیسې د 300 میلیونو به بیا په اوله روبه د نوي کال کې راکوي تر څو وکولای شو د قانونو ته هغه پیسې موږ ورکو. خو په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې وزارت مالی سره موږ د هغه بحث په حالت کې یو، ځکه هغه غواړي چې ځان مطمئن کړي چې د 300 میلیونه افغانۍ د بوست صدۍ ته ورکوي، چې دا پیسې بیرته باید لاسته راشي او دا په څومره وخت کې لاسته راځي په هغه باندې کار کېږي.
د بوست صدۍ په نوم د پختی دغه فابریکه 350 کال وړاندې د برتانوي او امریکایي متخصصینو لخوا جوړه شوې ده. دغه فابریکه د کورنیو جګړو پر مهال څو ځله زیانمنه شوې هم ده، خو مسؤلین وایي که چیرې بودیجه ورکول سي په څلوروي ساعته فعالیت کې په ټنونو ټنونو پخته پروسس کولای سي، چې له امله لس ټنه غوړي او 25 ټنه کنجاره تولیدېږي. موږ د لاستی د ازادي راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په روسیه کې د روسي بمی چودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د داعش ډلې پر اعماق وبپاڼې ویل شوی چې په سن پیترسبورګ کې چودنه هغه وسلوالو کړې چې له دوی سره ارتباط لري. په سن پیترسبورګ کې د چهارشنبې پر ورځ چودنه وشوه. نور جزئیات د فرشتي جلال زی رپورټ کې اورو.
د داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې چې په وروستیو کې پر اعماق وبپاڼه خبره سوه، ویلي چې په سن پیترسبورګ کې وروستۍ حمله د دوی سره تړلو کسانو کړی وه. اعماق وبپاڼه د داعش مربوط ګڼل کیږي. د داعش وسلوالو د خپلې د ادعا لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ په سن پیترسبورګ کې حمله یو تروریستي عمل بللی وه. د چهارشنبې په ورځ په سن پیترسبورګ کې د یوه سوپر مارکیټ دننه چاودنه وسوه چې لږ تر لږه 14 تنه پکې زخمیان شو. د سینټ پیټرسبورګ یو شمېر اوسیدونکو خبریالانو ته وویل چې د چاودنې له امله خلک ډېر وارخطا سوي وو او په سیمه کې هلګوله جوړه سوې وه. په روسیه کې د تروریزم ضد کمیټې ویاند الکساندر پولیاکوف د چهارشنبې په ورځ تر چاودنې وروسته خبریالانو ته وویل، د هغو څېړنو پر اساس چې د چاودونکو موادو متخصصانو کړې، داسې ویلای سو چې په وروستۍ چاودنه کې د 200 ګرامه ټي ان ټي قوت وو. په سن پیترسبورګ کې زموږ د کمیټې مامورین په دې اړه جنایي تحقیقات کوي. د رپورټونو پر اساس دا چې د روسیې حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي یو اساسي دلیل دی چې د داعش وسلوال وخت نا وخت په روسیه کې د حملو هڅې کوي. د روسیې حکومت د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې 4500 عسکر په منځني ختیځ د افریقا د شمال په هیوادونو او ځینې نورو سیمو کې چې د تروریزم تر خطر لاندې دي له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځای په ځای کړي دي. ټاکل شوی ده چې روسیه به په 2018 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو قربانه وي. د دې لوبو لپاره د روسیې مختلف ښارونه په پام کې نیول شوي دي او ټاکل شوی چې په دې لړ کې د نیمه پای لوبو یوه برخه په سن پیټرزبورګ کې وشي.
سلورین بجې شوې لفری بازار څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د یونما له دفتره په یو اعلامیه کې راغلي چې مرستندوی سازمانونو ژمنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربیره د رای ورکونکو د نوم لیکنې د 4.8 میلیونه ډالر بودیجې 90% برخه تمویل کړي. د لوګر سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د درې وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د والیوان سلیم صالح آزادۍ رډیو ته ویل چې دغه طالبان تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د روسیې سترې محکمې د حکومت د سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی هغه غوښتنه رد کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره د ده د ګډون د ممانعت په اعتراض کې کړې وه. دغې محکمې نن د روسیې د انتخاباتي کمیسیون د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې ویلي دي ناوالنی د جنایي جرمونو د تورونو له کبله نسي کولی انتخاباتو ته ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د نوي کال په مناسبت په واستول سوي پیغام کې ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ رغونکو مذاکرات د نړیوال ثبات لپاره مهم دي. او په مصر کې وی محکمې د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمد مرسی د قضایي قوې د سپکاوي په تور په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړ.
مرزی احمد سید نن ورځ سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د موجوده وضعیت په اړه ډیالوګ تر سره شو. په دغه بس کې د کرکټ بورډ سربیره د نورو ورزشي سازمانونو چارواکو هم برخه اخیستې وه. دغه بس ګډونوالو ویل چې په افغانستان کې لګڼو سنځو سره سره بیا هم کرکټ مخ په وادي دی. د ډیالوګ ګډونوال او د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس نور محمد مراد ویل چې په ټوله کې ورزش د افغانانو ترمنځ په یووالي کې مهم رول لوبوي. دغه ډیالوګ د یوې ورځې لپاره د افغان ورزشي خبریالانو د سازمان لخوا جوړ شوی وو. په پام کې د افغانستان د ګلف درې لوبغاړي د ګلف په اماتور سیالۍ کې د ګډون په هدف سبا یک شنبه بنگلاديش ته ورلاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن آزادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې په 3 نیټه د بنگلاديش په مرکز داکا کې پیلېږي. ښاغلی پیمان وایي د ګلف په اماتور سیالۍ کې د شپږو آسیایي هیوادونو د ګلف د برخې لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه واتفورد له سوانسی، برونموت له ایورتون، لیورپول له لستر سیټي، چلسی له استوک سیټي، نیوکاسل له برایټون او برنلی له هادرسفیلد سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 8 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د لالیگا د نن شپې په بل لوبه کې منچستر یونایټد له ساوثهمپټون سره د کابل پر وخت د شپې 10 بجې او 10 دقیقې لوبه کوي. یادونه ده چې د لالیگا د تیر شپې په لوبه کې ارسنال 3-2 پر وړاندې کرسل پالاس مات ورکړه.
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه هم خبريږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د دې ادارې چارواکو د شنبې پر ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې په دې وسایلو 2,00,000 ډالر لګښت راغلی چې د حکومت له پراختۍ پروژې ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه وسایل به د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې مهم رول ولوبوي. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دغو وسایلو او لابراتوارونو پر مټ به وکولی شي چې د اوبو د سرچینو څرنګوالی، د نقلي وسایطو د ګازونو د خپرېدا کچه او د ټولو هغو ککړتیاو کچه تثبیت او معلومه کړي کوم چې د هوا ککړتیا لامل ګرځي. د دې ادارې مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د کابل ښار په هوا کې مضره ذرات ډېر زیات شوي چې په خبرې له هغو وسایلو سره به رقم شي.
ارقام یعنی قابل قناعت مو نه است.
د هوا د ککړتیا اوسنی ارقام زمونږ د قناعت وړ نه دی او مونږ ته د جدي اندېښنې وړ دي. کوم ارقام چې مونږ لرو د کابل ښار په هوا کې معلق مضره ذرات ډیر زیات شوي دي. دغه مضره ذرات د 350 نه تر 390 پورې دي او ملي ستاندرد د 100 نه تر 150 ملي مکرون په هر متر مکعب کې دي. مونږ دغه نوې وسایل شپږو خارونو ته په پام کې لرو او هدف دا دی چې د ککړتیا کچه راټیټه شي.
د هوا د سرنګوالي او سارنې د دغه وسایلو او لابراتوارونو لګښت چې 2,00,000 امریکایي ډالر دی د حکومت له پراختیا پروژې ورکړ شوی. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي له دغو 1500 سیارو دزګاو نه به په کابل او ولایتونو کې کار اخیستل کیږي او د دغو وسایلو پر مټ ترلاسه کیدونکي دقیق او کره ارقام به د اړوندو ادارو او چارواکو په واک کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت، ملي شورا او یو شمېر خلکو د هوا د ککړتیا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې دغه وسایل او لابراتوارونه اغیزمن ګڼي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپوه استاد سخی سخا هیله څرګندوي چې دغه دستګاوې په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړي.
دستګاوی که جدیدن اداره ملی فضای موجودی است آماده کرده.
کومې دستګاوې چې برابری شوی دي دا لومړی ځل دی چې داسې مډرنې دستګاوې کارول کیږي. هیله مند یو چې د هوا ککړتیا کمه شي. مونږ له خلکو هم غواړو چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغان کارپوهانو له نظره د خښتو په بټیو، حمامونو او یو شمېر کورونو کې د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوسو ډیروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي بیا د کابل او نورو ښارونو له اوسیدونکو، علماو، رسنیو او مدني فعالانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف له دغې ادارې سره همکاري وکړي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمنځ اندروی زور اخیسته. خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل وو. څکم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، خاغلی نور یې له سرپرستۍ لري او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي نو دی هم خپله استعفا نه مني. خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدې خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان زبیولا فطرت سره مرکه کړې. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د ورستۍ او پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړ او په اعلامیې کې راغلی وو چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید د باندې تجدید نظر تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی دی تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر راندې کې ورپسې د خپل موازی ویژنوي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلوده، لغو هم د خبرو کړل چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشورې سره شوې ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. د جمعیت دا اعلامیه خپله هغه کوي چې دا مشورې جمعیت ته نه شوې، دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده. او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود، هغه جمعیت سره کومه مشورې نه دي کړې ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و. ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکې چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده. او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسې چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی دی چې هغه د سیاسي توافق ته حکومت واجب ملي دی او سیاسي توافق ولري جوړ شوی دی. جمعیت اسلامی یو هغه غټ برخه لري، دا هغه لپاره دا حکومت نسی کولای شي دی له جمعیت له مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، نه یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د توافق له لارې جوړ شوی ده، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خودلته پښتنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د خغلی غنی او خغلی عبدالله ترمن شوه دی. دلته عبدالله خپل هم دا خبره کړی چې د دوی دوه ترمن دغه موافقه شوه ده.
دا ته دوه خبره ده. یو خبره ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید وو په انتخاباتو کې. عبدالله د جمعیت له او د جمعیت د متحدینو له خوا اجرایي ریاست ته تللی ده. یو خبره ده. بل خبره ده چې ډاکټر عبدالله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رئیس جمهور سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وو د مذاکرې یو برخه ده د بلخ والی استعفا وو چې هغه کې تغلی وو چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنی نه ورکوي.
دلته که د تفاهم خبر پریږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو. په اساسي قانون کې که چیرته د حکومت دولتي چارواکي د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي، هغه د پاره په قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسو په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خونه درغلي. د قانون په کوم ځای کې راغلی ده چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي، هغه ته یو رئیس جمهور به وي، یو د اجرایه رئیس به وي. دا په قانون کې نشته، دا خو د توافق له لارې جوړ شوی دی.
که چیرته اوسنی حکومت ساسي د وینا او پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي، نو څه فکر کوئ چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والي و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والي د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبری یو برخه ده. جمعیت اسلامي په دې نظر کې دی چې د عطا محمد نور استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي. که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې وروستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان نه جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل. هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلانیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب که اوس را وګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی هغه وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی او که د حکومت دا موضوع حل به ونه کړي د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي، 50% سهم چې د اجرایه ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لېږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپل نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپله غواړي چې جمهوري ریاست سره هغه کړي خبرې وکړي.
یعنې ښاغلی نور غواړي چې خپله ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوی و، هغه مسله مخکې مطرح شوی
د دغه خبرو د دوام په خاطر باندې
نور هغه استعفا ورکړ. هغه وخت دا مطرح شوی و، دا استعفا مشروط و، استعفا شرایط تر اوسه عملي شوی نه دی، د هغه دپاره دا استعفا منطق دی.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي که چېرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کوي په نظر کې لري مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدی خبرونې درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال ویند خبرې واورېدي چې په وینا یې ښاغلی نور دا استفاده ځینو شرطونو په بدل کې ورکړې وه چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدی خبرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه ترنو ورېدونکو سلام. په ژمي کې د ډېرو ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلان رخصت وي، خو له دغې رخصتۍ دوی څنګه ښه استفاده کولای شي؟ په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
زه اوس خپل هم دغه کورس سره غلی یم.
زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي دغه سره په درسونو کې مرسته کوم.
ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري، شخصي دوبید جوړ کړي.
ژمنۍ رخصتیو کې ډیری زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په ښوونځي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاري. د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د ښوونځي یا پوهنتون کتابونه ولولي او ترڅنګ یې د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي. د هغو مضامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په ښوونځي یا پوهنتون کې لولي، د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوښیږي دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره شوق لا ډیر شي او د خپلو درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي. د کابل ښار څو زده کوونکي مو په همدې اړه پوښتلي چې دوی په ژمي کې څه کوي.
نوم یې ناصر خان ده، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ژمی کې بس خاص کار نه لرم، ژمی کې چې رخصت شو دا ریاضي کورس ده او د انګلیسي کورس وایي، تر څو په اوړي کې چې مکتبونه شروع کیږي هغې لپاره آماده اوسو.
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. نو زه اوس خپل هم دغه کورس ته راغلی یم. اوس مې حساب الجبر شروع کړی، هغه چې خلاص بیا معادلات وایم. مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دي ویلي، دلته غواړو چې تکرار یې کړو، یعنې واپس کانکور امتحان ته لږ اماده شو.
له ژمنیو رخصتیو څنګه سالمه استفاده کیدلی شي؟ زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاالحق شمس، د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف ګل سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
پیل کې بل سبون صاحب څخه وپوښتو چې ته خپله په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شي څه کوې؟
په ژمي کې ډېرې کورسونه تعقیبوو، یعنې ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزه لرو، لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین، کیمیا، فزیک او همداسې. زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي، د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم.
مننه. خمر صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وئ او اوس ماسټري کوئ، کله چې په ژمي کې رخصت وئ مصروفیت مو څه وي؟
ما هیڅ نه پیادیږي چې زه د ژمنۍ رخصتۍ کې همداسې بیکاره پاتې شوی وم. طبعا مطالعه خو د هر محصل، که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی، دا دوی مکلفیت دی، مطالعه باید وکړي. هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي.
استاده، دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالمه استفاده وکړي چې هغه راتلونکی تعلیمي کال چې د دوی مخ کې وي هغه ډیر ښه تیر کړي؟
درې ټکي ډیر مهم دي. اول دا دی چې مونږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو، دا فکر نشته دی. اول باید دا فکر پیدا کړو. دوم دا دی چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر د نن ورځې پلان جوړولی شي. مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځئ، ساینسي مضامین چې زده کوي، لکه مخکې چې وویل شول، دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي، ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي، هغه باندې وپوهېږي. دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي، هغه ځان ارزولی وي او بالاخره د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي. درېیمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو، شخصي مدیریت باندې. مونږ ځوانانو ته وشو کولی دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره، د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتونه باید استفاده وکړي. ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې لري، شخصي دوبې جوړ کی. زما باور خدای دې تر رسمي پروګرام دوی کول شي ډیره ګټه واخلي. ترنه مثلا دوی ژمی کې معمولا د باندې ګرځېدو لپاره ډیر آماده نه وي، دوی کول شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې اوسيږي او د مغ امکاناتونو استفاده سره خز دکړو کی. بل دا دي چې مونږ مثلا په ټول کال کې نه میاشتې نیمایي ورځ څو ساعته درسونه لرو، ولې دلته کول شي مثلا ټول ورځ د فعالیتونو ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک کوي او د ځوانانو د ودې لامل وګرځي.
سباون صاحب، ځینې زده کوونکي چې وي هغوی داسې فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکړه او لوبې وکړه، ساتیری وکړه، چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسې په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمی کې خپل وخت بې ځایه ضایع کوي یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتیری لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمی بیکاره وخت څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړي او درسونو کې زیاتې ستونزې ونه لري.
خمر صاحب، کچری یو زده کوونکی یا یو محصل غواړي چې په ژمی کې درس وایي، څه ډول کولای شي هغه خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه ده چې خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځان ته وټاکي. مثلا اهداف په دې معنی نه چې د ډېر لوی هدفونو پلانونه جوړ کړي. مثلا د وی میاشتې لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب لولم، دغه کورس به تعقیبوم او دومره صفحې به حتی د کتاب لولم. نو اهداف نه موخه دا ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالې او اوږدمهالې پلانونه او اهداف ځان ته وټاکي. نو بیا کولی شي په دغه اهداف په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاده، د زده کوونکو یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ سه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شریزي وایه، یا ډیر تمرکز اوس په انګلیسي کیږي. څنګه کیدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زمونږ تقریبا ټول پلان په ناڅاپي سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډیر لیدلي دي هغه پلرونه او میندې چې ماته وایي چې زما لورکۍ یا زما زوی مثلا په رسامۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، دا کولی شي ډیر ښه زده کړي. د دغه ارزونې نه وروسته موږ څو ګټې کولی شو. یو دا چې پلار موږ خپله قانع کېږي کوم شی ورته انتخاب کړي د درس لپاره، او دا بیا یو ضایع شوې انرژي نه وي چې مثلا دې لاړ شي یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې چېرته ضایع کړي، نتیجه بیا ترې عموما نه وي اخیستې. نو د دغو داخلي ناستو چې زه وړاندیز کوم چې ټول په کورنۍ کې کښېنئ، مثلا د شل ورځو لپاره، لس ورځو لپاره، هره ورځ نیم نیم ساعت کورنۍ غړي یو بل سره کښېني او په درسي پروګرامونو باندې خبرې وکړي، هر چا خبرې واوري، د ماشومانو خبرې واوري، د تنکیو ځوانانو خبرې واوري، د نجونو خبرې واوري چې بېلابېل مضمونونه کې لري، د مکتب مضمونونه ارزونه وکړي یو ځل، د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکړي، د ښوونکو په اکله پوښتنې وکړي. د دوی لپاره روښانه کېږي، هم د هغه علاقه او استعداد معلومیږي چې کوم خواته ده، هم مسیر معلومیږي چې کوم خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځته راشي، هغوی نه پوهېږي چې څنګه دا منځته راځي. معمولا زمونږ کورنۍ هم نه پوهېږي چې څنګه اولادونه لایقه شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهېږي. تر څو چې خپل منځ کې موږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، په موضوعاتو باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بې سواده پلرونو منځ ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو د ځوانانو خبرې واورئ یو ځل، لږې په خبرو سره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې، لږ ذره کوي په لیکنو کې، مثلا په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نومونو کې د مضمونونو، په دېو کې ترې پوښتنه وکړئ، پارچه یو ځل وګورئ، درته معلومیږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړئ. که تیښته لري، هغې برخې کې ورسره همکاري کولی شئ، که استعداد معلومه وي، هغې برخې کې ورته مسیر روښانه کولی شئ، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شئ.
سباون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوئ، په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسو چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوئ، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي هم ځان ته یا هم کورنۍ ته؟
هر څوک په کورنۍ کې یعنی داسې یو څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری اوسي، یعنی هغوی ته خپل درسونو کې ورسره مرسته وکړي، هغه که هر مضامین وي، ځکه د لوستې یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپلې کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپل ماته شوې هغه دا ده چې موږ په خپل کلي کې چې هغه زده کوونکي چې دولسمو ټولګیو کې یا پوهنتون کې، هغوی بچ راغلل په جماعتونو کې به ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هماغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې اولمرګانو او درسونه یې ښه ویل. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید یې وی کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري او برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکارۍ نه غوره دی. په ډېر اسانه کولی شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دې حتی نه ورکوي، همدغسې یو ساعت دې د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي او د دوی په خوښه دې یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو کس هم نه وي، ډېر کسان وي، یو دې مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل دې ساینس ورته تدریس کړي.
استاده، په ژمي کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمي مرکزونه له کلیو لرې وي، څنګه کېدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمي کې حل کړي؟
موږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو هغه یو انرژي مصرفې دلته چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې لرې ځایونو پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کو هغوی ته ور نږدې کړو، دا دواړه کېدلی شي. زه فکر کوم مثلا موږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې ولا دولت کار نه کوي، ټول وایي چې مثلا کار نه کېږي، موږ بدبختۍ سره یاستو مثلا ژوند نه جوړیږي، ولې مګر موږ خلک نه یو، مګر موږ دا فکر نه لرو، مګر دا اعمال اراده نه غواړي، دا ارادي پورې مربوط نه ده، مګر بلستر نه ده بل څوک لري د خوب لپاره، ډوډۍ نه ده بل څوک لري مړې دوه لپاره، مګر موږ هم ژوندۍ موجودات یو، کنه په هر ځای کې یو. بنا ان زموږ اصیله دنده دا ده چې موږ خپل د ژوند هغه لومړني ضرورتونه په اساسي ډول سره په انساني شعور مثلا په قوانینو کې یو ټولنه کې ژوند کوو او د عرف سره برابر ترلاسه کوو. بنا ان موږ څه باسواده او لوستي خلک یو، موږ کولی شو دغه انتقال کو، هر څوک په خپل سیمه کې کولی شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړې ورسره انتقال شي. دا خپله یو کار دی، د کارموندنې پسې بل ځای ته باید لاړ نه شو، همدا کار دی. بل ورسره د کورنیو نه باید دا تحرک شروع شي او مهم ملاتړی وشي د ځوانانو، د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو دریواړو مېلمنو څخه، کور مو ودان.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید. که زده کوونکي غواړي په ژمي کې یو کورس پیل کړي، باید لومړی د هغه کورس د درسي موادو او د زده کړو د کیفیت په اړه له نورو وپوښتي، او چې کوم کورس ښه وو هماغه ته دې ورشي. هغه محصلان چې په رخصتیو کې له ښارونو څخه خپلو کلیو ته ځي، دوی کولای شي د خپل کلي په جومات یا یوه حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي. په هغو سیمو کې چې کورسونه ډیر نه وي او یا هم لرې وي، د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.